شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا نیم ساعته خبری مجله د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د خبری مجله مو بیلابیلو خبری راپورونو ته ځانګړې کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د خوشي کېدو په برخه کې پرمختګ شوی. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وای په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه لشلو زیات بندیان خوشی کړی دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فائنل لوبه کې پاکستان مات کړ او د اتلولۍ جام یې وګاټه. او د ایران، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د بحث لپاره نن په ترکیه کې سره وکتل. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو له یو زندان څخه لشلو زیات بندیان خوشی کړي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل دا بندیان وروسته له هغه خوشی شول چې کمانډو ځواک د نوزاد ولسوالۍ په بارکزی نومي سیمه کې د طالبانو پر زندان چاپه وهله او خوشی کړل. خو ښاغلي ځواک زیاته کړه چې د ژغورل شویو کسانو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم.
لوړو چې تعداد ښودل شوی دی، خو تر اوسه پورې د دې تعداد مشخص نه دی ښودل شوی چې څو تعداد دی او د دې تر څنګ هویت هم نه دی معلوم شوی. فعلاً قضیه تر بررسۍ لاندې ده.
لدی مخکې د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي و چې د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان له زندان څخه ژغورلي او د مسلې په تړاو یې لس مشکوک کسان هم نیولي دي. طالبانو ویلي چې د دوی پر زندان چاپه امریکایي پوځیانو وهلي او یو څلوېښت کسان یې خوشي کړي دي. قاری یوسف احمدي په یو بیان کې ویلي چې په دې زندان کې یوازې جنایي بندیان ساتل کېدل او د امنیت لپاره تدابیر هم ډېر جدي نه و. د هلمند چارواکي په یو جلا بیان کې وایي چې په مرجع ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند د والی مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې د 215 میوند قول اردو د قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزي له قوله راپور ورکړی چې وایي د عملیات پرون د ګډو ځواکونو لخوا پیل شول او په ترڅ کې په مرجع ولسوالۍ کې کلابندو ځواکونو ته د اکمالاتو پر رسولو سربیره د لوی لارې د شاوخوا او د ولسوالۍ اړوندې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. برېښنا شرکت له خصوصي سکتور سره په جوزجان ولایت کې د برېښنا د تمدید دوه تړونونه لاسلیک کړي. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې وویل دا تړونونه د اقتصاد د علي شورا په غونډه کې لاسلیک شول. جمهوري ریاست وایي چې د جوزجان له مرکز شبرغان څخه تر الوان دښتې پورې او له شبرغان څخه تر انخوی پورې د برېښنا د تمدید تړونونه په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني هم حاضر وو له دوه خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شول. دا پروژه چې ټول لګښتې $15 میلیون ته رسیږي د آسیایي بانک له انکشافي بودیجې څخه تمویلیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فائنل لوبه کې د پاکستان سیال ټیم ته د 150 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دې جام اتلولي وګټله. د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د آسیایي جام په فائنل لوبه کې افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځیدو سره 248 منډې وکړې او 249 هدف یې ورکړ، خو ټول پاکستاني لوبغاړي په 30 اوورونو کې آوټ شول او یوازې 13 منډې وکړې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د بحث لپاره نن د ترکیې په جنوب کې سره وکتل. دا غونډه د دې دریو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خپلو ایرانی او روس سیالانو جواد ظریف او سرګی لاوروف سره په انتالیا ښار کې د تړلو دروازو شاته خبرې وکړې. د روسی خبری آژانسونو د راپورونو له مخې لاوروف د خبرې ګټورې وبللې او ویل چې دوی پر ځینو مهمو مسایلو موافقه وکړه، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. لاوروف ویلي چې د ایران، روسیې او ترکیې د وسلوالو ځواکونو قمندانان به هم د ولسمشرانو له کتنې مخکې سره وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په سوچي ښار کې د خپلو ترکی او ایرانی سیالانو کوربه وي او له هغو سره به په سوریه کې د کړکیچ پر کمولو او د هیواد ته د بشري مرستو د لیږد په اړه بحث وکړي. راپورونه وایي چې د زیمبابوې واکمن ګوند ولسمشر رابرت موګابي له خپلې مشرۍ څخه لرې کړی دی. د زانو پی ایف ګوند چارواکو ویلي دي چې ګوند نن په یو بیړنۍ غونډه کې موګابي لواکه لري او پر ځای امرسن منګاوا چې په دې وروستیو کې د موګابي لخوا لواکه لري شوی وو د مشر په توګه غوره کړی. د راپورونو له مخې د موګابي میرمن ګریس موګابي هم د ګوند لغړیتوب ایستل شوې ده. د زیمبابوي پاوځ د نومبر په 19 نیټه وروسته له هغه د یوې سوله ییزې کودتا په نتیجه کې قدرت ونیو چې 93 کلن موګابي او د هغه ځینې متحدان یې په کور کې نظر بند کړل. پرون لسګونه زره کسان د پلازمینې حرارې واټونو ته راوتلي وو او د موګابي پر ضد یې لاریون وکړ. او رسته خبر په پام کې ده چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهارشنبه په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د محل د جنگي قومندان راتکو میلادیچ په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. دا په حق کې د یوګوسلاویا د جنگي جرایمو د محکمې وروستۍ پریکړه ده. د محکمه په 1993 کال کې د بالکان په جګړه کې د شویو جنگي جرمونو د څیړنې لپاره جوړه شوه. 15 کلن میلادیچ د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې، د بشریت ضد جرمونو او د جنگي جرمونو په 11 مواردو تورن دی. پر هغه تور دی چې د 1995 کال په جولای میاشت کې د بوسنیا پر پلازمینه سراییوو د توپونو د ډزو امر کړی او په سربرینیسا کې شاوخوا 8000 بوسنیایي نارینه او هلکان په ډله ییز ډول وجلی دی. د حق څارنوالان وایي چې د میلاجیچ سرتیرو هغه مهال هلنډي سولساتی له مخې لرې کړل. نارینه بندیانې د اعدام لپاره له نورو جلا کړل او زاړه خلک، ښځې او ماشومانې په بسونو او لاریو کې کینول او د بوزنیایانو تر کنټرول لاندې قلمرو ته یې واستول.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې اوري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په کابل کې د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه برمته شوی استادانو د خوشی کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوې دي.
اما همه خبر گفته میتون پیشرفتای صورت گرفته و تلاش ها در اکسات بالاتر جریان داره تا اینکه این دوستان رها شد.
د افغانستان مشرانو جرګې د نفوسو او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې په اړه د ولسمشر تعدیل شوې طرحه د افغان او اسلام له کلمو سره تایید کړه. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان وای پر اټومي وسلو د حملې لپاره به د ولسمشر حق امر چې غیر قانوني وي پر ځای نه کړي. یو شمیر نور راپورونه هم لرو، را سره پاتې شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په کابل کې د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوا برمته شوی استادانو د خوشی کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوې دي. دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کوي چې یاد بهرني استادان روغ رمټ راخوشي کړي. تازه د عراق او افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه برمته شوی استادانو لډلی یو هغه په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی. محمد حدیث پردیس نور حال رکوي.
که څه هم په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له برمته کېدو شاوخوا یو کال تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت اوس په دغه قضیه کې د پرمختګ خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو په اړه په لوړه کچه هڅې روانې دي. متاسفانه ځینې معلومات چې ډېر محرم دي نشم کولای له تاسو سره شریک کړم، خو دومره ویلی شم پرمختګونه شوي دي او په لوړه کچه د دغو استادانو د خوشی کېدو په برخه کې هڅې روانې دي. ښاغلي دانش په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. شاوخوا یو کال وړاندې په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو امریکایی او بل استرالیایی دی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لورې برمته شول. دوه میاشتې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د یادو دوو بهرنیو استادانو چې له دوی سره دي د یوه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه مهال د افغانستان امریکایي په هنتون له طالبانو غوښتي چې د دوی استادان خوشی کړي، ځکه د په هنتون د مسولینو پوینه دغه استادان چې یو امریکایي او بل استرلوی د یوازې د تدریس او مرستې لپاره افغانستان ته راغلی وو، خو اوس د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا ویلي له یادو دوو استادانو یو په پاکستان کې دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي کیونکینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی، کومه شبکه چې له اسلام آباد سره د خو اړیکو په لرلو تورن ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د ازادي راډیو برېښنالیک ځواب نه کړ. اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي د دې احتمال ډېر دی چې دغه برمته شوي بهرني استادان په پاکستان کې وي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اسلام آباد به د یادو استادانو د خلاصون په بدل کې بیا امتیاز طلبي وکړي.
دوی همیشه د امریکایانو نه په مختلفو طریقو دوی باج اخیستی دي، دلته هم غواړي چې په دغه مسله کې هم د امریکې نه غواړي چې امریکایان حکومت او لږ ځان دکړي. جان دا په دې معنی چې مونږ ډېر قوي اراده مو درلود چې میره مونږ دغه کسه خلاص کړو. دا په دې معنی چې یو خو دوی هغه ذهنه چې اوس امریکایانې لري او په مجموع کې ناټو یې لري او د امریکا ولس دوی په مقابل کې منفي نظرات لري، دا ځان ته مثبت کړي.
د ښاغلي صدیقي په خبره په افغانستان کې د اکثره بهرنیانو په برمته کولو کې هغه کړی چې د پاکستان لخوا یې ملاتړ کېږي لاس لري، او له ځینو دغه قضیو د پاکستان حکومت ښه ګټه پورته کړې چې څرګنده بېلګه یې په دې وروستیو کې د یوې کاناډایي امریکایي جوړې خوشي کېدل دي.
محمد حدیث پردیسو چې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه راپور وړاندې کوه. د افغانستان د مشرانو جرګې د نفوسو او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې په اړه د ولسمشر تعدیل شوي طرحه د افغان او اسلام له کلمو سره تایید کړه. د دغه جرګې مشر په عمومي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ملي ګټو په خاطر کړې. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې تر دې وړاندې دغه طرحه رد کړې وه. په دې اړه تفصیل د نجی صافی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې د اسلام او افغان کلمه د رایو په اکثریت سره تایید کړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د قانون د تطبیق په وړاندې د اساسي خنډ د لرې کولو د ملي ګټو او د برېښنې تذکرو د ویش لپاره دغه ماده تایید کړه.
د قانون تصویب د ولسی جرګې د مشرانو جرګې د افغانستان د مجلس د پارلمان د وظایفونه دي، او بیا هم ستاسو ملي دریست ته درناوی لرم. مبارک مشه ټول ستاسو سیبانو هغه څه نن ثابت کړو چې ستاسو د ثنا په وړاندې کوم ظلم چې بعضې مطبوعاتو او بعضې مدني حرکتونو کړی نن او د ثنا د تېرې پرېکړې درې کاله وړاندې پرېکړې په اساس چې نن بیا هماغه پرېکړه تکرار شوه، دلته په هماغه شکل تکرار شوه چې مخکې مو کړې وه.
د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرحه کې شپږمه ماده په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د ځنګړنو د ثبت په اړه ده، او د اسلام او افغان کلمې هم پکې ذکر شوې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون شپږمه ماده د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه. ولسی جرګې درې کاله وړاندې په دغه طرحه کې د ملیت کلمه رد کړې وه، خو مشرانو جرګې تایید کړې وه، او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړې او د تصویب لپاره یې ولسی جرګې ته واستوه. خو ولسی جرګې نږدې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر له لورې دغه تعدیل شوې ماده د رایو په اکثریت رد کړه. د ولسی جرګې دا پریکړه د مشرانو جرګې په ګډون د یو شمېر قومونو او کړیو غبرګونونه راوپارول. د یادونې ده چې تر دې وروسته به د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون په دې اړه پریکړه کوي. دا چې په دې اړه د ګډ کمیسون پریکړه به څه وي، د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
طبعا انسان اشتباه کیږي، که په خوا اشتباه څه وي باید دوی خپله اشتباه راپکي، او ملت د واحد افغانستان په نام باندې خپلې تېرې وڅرګندې کړي. دا خو نن مشرانو جرګې ناغستو، دا د بیرته مشترک کمیسون لپاره به راتلونکو غونډو کې مونږ
له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست د مشرانو جرګې له لوري د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون د شپږمې مادې د طرحې له تاییدېدو هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دواړو جرګو ګډ کمیسون به ملي ګټو په پام کې نیولو سره یا د طرحه تایید او د برېښنایي تذکرو ویش ته به لاره هواره شي.
په همدې اړه د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي کله چې د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې لخوا رد او د مشرانو جرګې له لوري تایید شي او بیا وروسته د دواړو مجلسونو د مختلطې کمیټې له لوري تصویب شي، قانوني بڼه خپلوي. دغه کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر سره د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې ترې د احوال او نفوس د صف د قانون د قانوني څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
مشترک کمیسیون جوړېږي، مشترک کمیسیون فیصله بیا قطعي ده. هغه کپه او دی په اتفاق را فیصله کړله که اختلاف و نو هغه دی بیرته ولسي جرګې ته راځي، بل چیرې نه ځي. او ولسي جرګه به کولی شي چې په دوه درېیمه د اراو دا خپله فیصله نهایي کړي. که دوه درېیمه د ارایې ونه ګټله نو دا بیا هغه د همغه د حکومت طرحه مخکې ځي او هغه نهایي کړي.
رنجمر صاحب، دا خو یو تقنی فرمان و، دا خو مصوبه د قانون نه و. ای په تقنی فرمان هم د مراحل تحقیق لکه په قانون مصوبه د باندې
تقنی فرمان کې خو قانون کې صراحت دی. اوس دغه یو بدر یا مستر اغلله په دا سوال کې چې د اساسي قانون صراحت لرته د شک ور نه ده. اصلي کې کېږي چې مصوبه دی اخره کوم وخت چې قانون د امریکایي ولسی جرګې ده، ولسی جرګه په کل کې په باندې راګيري کوي، یا ردی یا تصویبی. بیا په بل هغه کې بل بند هم دغه ماده کې دا چې بیا مستوبه دی ولسی جرګې مشان جرګې ته ځي. یعنی امر ولسی جرګې کې چې دا رد شوی دا غرض ده مشان جرګې ته دی وسلي کې دغه یو غیر قانوني یو رویه یې من سره وړی ده. د قانون گذاری چې دغه سره موافق نه یم، خو اوس راغلی ده خدای راولی ده په پخواني قوانینو کې هم همدا موضوع همدا رقم مخکلانه ده او غیر قانوني مخکلانه.
او کچیر دغه موضوع بیا هم جنجالي پاتې سي څومره ورپورې کارونه ستونزمند کیږي او څومره کارونه ورپورې نه انحاله پاتې کیږي؟
ولې ډېر لوی ستونزې دي. زه په دې اپسیدین کې یو تقنی فرمان باید په دغسې مواردو کې صادر نه شي. اصلا قانون اساسي کې دا صراحت موجود ده چې هغه موضوع چې ډېر ضرورت ورته وي او ډېر عجله ورته وي، مګر دوی په آخره شپې د هغه کې د تعطیل د ولسي جرګې کې سبا ولسي جرګې افتا کېږي دغه رقم قوانین تقنیني فرمان کې راوړي. دا په ضرر دی، کوم اجرایه هم ده، ولې هغه خو هغه پروسې هماغه رقم مخکې ځي چې ولسي جرګې کې که رد هم شي بیا ځي مشان جرګې ته که عادي قانوني لکه تاسو چې وړاندې وویلې. او که دا تقنیني فرمان یې په هغه ولسي جرګې کې ردېږي او باطل کېږي، دا هم صراحت دی د اساسي قانون. مګر که عادي قانوني هغه ځي هغه ته ولسي جرګې ته مشان جرګې ته مشان جرګې توشي ته رئیس جمهور ته ځي، رئیس جمهور هغه کوي شي حق لري چې ویټوي کې.
د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره موږ د خبريال رحمت الله افغان مرکه اوریده.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان د لرغون پیژندنې نقشه سیړنې او ارزونې ته اړتیا لري. ولسمشر غنی چې د یک شنبې په ورځ په ارګ کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغونپوه احمد علي کوهزاد علمي او سیړنیز سیمینار ته وینا کوله، ویل چې د مرحوم کوهزاد لمړینې وروسته د لرغونپوهنې علم ډیر بدلون موندلی او باید پکې بدلون راشي. په ورته وخت کې یو شمېر سیړونکي او تاریخ لیکونکي بیا د علامه احمد علي کوهزاد آثار او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغونی تاریخ د سپیناوي لپاره ډیر اغیزمن او له اهمیت نه ډک غني. نورحال د واصل وصال پر راپور کې
ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان له پخوانه د فرهنګي نوښتونو او تمدن مرکز پات شوی چې د تاریخي استناد لپاره د احمد علي کوهزاد آثار او څېړنې ډیر لوړ ارزښت لري. ولسمشر غنی چې د یک شنبه په ورځ په ارګ کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغونپوه احمد علي کوهزاد علمي او څېړنې سیمینار ته وینا کوله، وویل چې د مرحوم کوهزاد له مړینې وروسته د لرغون پیژندنې علم زیات بدلون موندلی او اړتیا ده چې د افغانستان د لرغون پیژندنې نقشه له سره وڅېړل شي. خاغلی غنی وویل مرحوم کوهزاد یو ملي متفکر وو او د افغانستان د ملي هویت ټول اړخونه په خپلو اثارو کې په ښه توګه څېړلی او ولست وړاندې کړی دی.
د مال نظر نه بهترین کلمه دته د ملي متفکر کلمه. ملي متفکر ځکه چې د یوه د ملي هویت ټول اړخونه وڅېړل او څو سره کاله تاریخ ته د مشخصه پور
د ولس مشر په خبره لا کوهزات نوراند د افغانستان لرغونی تاریخ افسانه او خو لا کوهزات نورسته د تحقیق او سیرنې استناد ده. خغلی غنی ویل د مرحوم کوهزات غ فرضیه چې په اغلب ګمان د نظام او دولت جوړونې لومړنۍ څنګه ده کا ثابت شي نو د نړۍ ټول تاریخ او لرغون پوهنې ته به بدلون ورکړي. خغلی غنی دا هم ویل چې په هیواد کې د لرغون پوهنې د نقشې د اساسي بدلون لپاره په کار ده چې له علمي مراجعو یو پلاوی وټاکل شي او د لرغون پیژندنې کومه نقشه چې جوړه شوې په هغې تحقیق وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان له علومو اکاډمۍ نه وغوښتل چې د احمد علي کوزات ټول اثر یا چاپ او یا هم په ډیجیټل بڼه خپره کړي چې ځوان نسل ترې استفاده وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان څېړونکي او تاریخ لیکونکي بیا د علامه احمد علي کوزات اثر او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغوني تاریخ د سپیناوي په برخه کې ډېر اغېزمن او له اهمیت نه ډک ګڼي. له ډلې اکاډمیسن سلیمان لایق وایي
د کوزات سپړنې او علمي کار د آریانا او تاریخی خراسان په دننه کې د اوسني افغانستان ټوله خاوره او جغرافیایي هستي په ځان کې رانغاړي او د هغو تاریخي فرهنګي تېروتنو غلاوو او تالانګرو سپیناوی کوي چې د ځینې ګاونډیانو له لورې زموږ د هېواد پر تاریخ او ملي ویاړونو باندې تحمیل شوي دي.
د افغانستان نوموته تاریخ لیکونکی او لرغونپوه احمد علي کوهزات په 1200 مریز کال کې وزیږید او په 1228 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي لزانه یو شمېر تاریخي آثار لکه د افغانستان تاریخ، د کابل بالایسار، افغانستان د تاریخ پرانا کې لخرګه، افغانستان په شاهنامه کې غرغخت، د بامیانو لارخود او نور چې په مختلفو ژبو ژباړل شوی پر ځای پریښودل. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
درنو دوستانو زمو غغله ازادي رادیو او ری وخت شپږ بجې او 20 دقیقې شوې. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د اسیي جام اتلولي وګټله. افغان لوبغاړو د پاکستان سیال په فائنل لوبه کې د 155 منډو په توپیر مات کړو او دا تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. د اسیي جام په لوبو کې افغانستان او د کرکټ د نړیوال شورا سلور نور دایمي غړو پاکستان، هند، سریلانکا او بنگلاديش او د دې شورا اسوسییټ غړي نیپال، متحده عربی امارات او ماليزیا برخه درلوده. افغانستان تیرونه خپل لومړی لوبه له پاکستان څخه وګټله خو د افغانستان کرکټ بورډ نننۍ بریا تاریخي بریا بولی. د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی له احمد تکل سره د مرکې په پایل کې وایي چې ولی دا تاریخي بریا ده.
د لومړی ځل د فار افغانستان مسکولونو ملي لوبغاړو په دې وټوانې د آسیایي جام وګټي. اغه تاریخ یا نمرتوب په دې کې و چې په دې کې د افغانستان په شمول 15 هغه یوادونه چې د کرکټ د بینمی شورا دایمي غړي توګه درلودې. درې ځله مسلسل د پاکستان لوبډلې دغه پایلو به تلار پیدا کړي او د دې ځل د افغانستان په وړاندې باندې ټینګ نو افغانستان دغه تاریخي بریا په خپل نام کړه. یعنی افغانستان د کرکټ په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره آسیا جام په خپل نام کې هغه د داسې یو واسه چې د کرکټ د بینمی شورا دایمي غړي توګه لري.
حاجی صاحب فضلی، کلک د دی لوبو د لړۍ په اړه معلومات راکړئ چې څه وخت پیل شوی دی او زمننداره ته وایي چې مخکینی اتلولۍ چا ګټلی کومو هیوادونو.
آسیایي جام په دې څلور ځله کې درې ځله پاکستان توانېدلی دی چې دغه آسیایي جام اتلولۍ ځان سره وړې ده. یو ځل هندوستان او یو ځل هم بنګلاديش. د دې ځل افغانستان وتوانېدی چې دغه فایلو به وګټي. یعنې د راوند په میچونو کې افغانستان د پاکستان لوبډله په 55 منډو کې اوټ کړی و. نن یې په 35 منډو کې اوټ کړه. دا سیستم چې واقعا هم د آسیا په سطح موږ د غدوه کوي کې مونږ لرو همیشه چې هغه هندوستان او پاکستان دی.
ښاغلی فضلی، د افغانستان د 19 کلنو د لوبډلې د بریا امتیاز څومره د افغانستان ملي لوبډلې ته ورځي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان په دې نږدې وختونو کې د کرکټ د بینمي شورا دایمي غړي توب واخلي نو دا د کرکټ بینلمی شورا ته په ثبوت ورسول چې واقعا هم د دې مستحق کوچ موږ د کرکټ د بینلمی شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړی وای. او په دې سره اوس د افغانستان د ملي لوبغړي ځایناستي نوې ځوانان لوبغاړو د امیدونو را پیدا کړ چې واقعا هم ښکوالای شي چې په راتلونکي په 2020 په 2022 کې یو ځوان یو کوي لوبغاړو ولرو. هم د بالینګ په شوبه کې هم د بیټینګ هم د فیلډینګ چون دغه لوبغاړي د نونسکلونو ملي لوبغاړو دې در هغه درو څلور فلټر وتلی دی بیا دا لوګړل جوړ شوی دی یعنی دوی ولس قانون لوګړل کی هم لوبي دی د کورنی کرکټ کې مستعده شو دی بل اخر اوس نو نسکلون ملي لوګړل تراله په دې کې به اکثر لوګړل زیات ملي لوګړل سره به یو ځای کیږي نو په دې سره د ملي لوګړل په ورته نور هم کوي کی او د کرکټ د بینونی شورا پر رتب کې زموږ په پاینټونو باندې ډیر ښه تاثیر کوي یو دوه کده منور مزوران دی ولاړو
د افغانستان د نولس کلنو کرکټ لوبډلې د بریا پاړه مو د کرکټ بورډ لمرستیال عزیز الله فضلی سره د احمد تکل مرکه اوریده
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
آزادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان وای پر اټومي وسلو د حمله لپاره به د ولسمشر هغه امر چې غیر قانوني وي پر ځای نکړي دغه قومندان د خبره په داسې حال کې کوي چې له شمالي کوریا سره د دې هیواد د اټومي وسلو او د توغندۍ او د ازموینو پر سر راپورته شوی کړکیچ پترس کې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحثونه پیل شوي چې د اټومي حمله لپاره د ولسمشر یو اړخی صلاحیت دی محدود شي په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی سانګي راپور نوریاس نوري وای
د امریکا د اټومي وسلو د ځواکونو قومندان وای د اټومي وسلو د حمله لپاره د پوینا د ولسمشر د هر غیر قانوني امر په وړاندې به ودرېږي او د یو بدیل اقدام سپارښتنه به ورته وکړي د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال جان هیټن د کاناډا په هالیفاکس کې نړیوالې امنیتي غونډې ته د شنبه پورې زوول چې د پر دې مسلې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې کړې دي هیټن وویل دایبا ترامپ او بل هر راتلونکو ولسمشر ته وایي چې د اټومي وسلو د برید پیلولو لپاره هر هغه امر به چې معلومه شي غیر قانوني دی او نه منل شي هغه زیاته کړه موږ پر دې مسلې ډیر فکر کړی کله چې د دې شی مسولیت در لغاړی وي ولې به فکر پرې نه کوي زه ولسمشر ته مشوره ورکوم او هغه به راته وایي چې څه باید وکړم د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان د غراز ویل ک امر غیر نیوی اټکل کول شي چې څه به پیښیږي زه به وایم چې ولسمشر ستاسو امر غیر قانوني دی او دای به وایي چې قانوني کوم دی هغه مهال به موږ وضعیت په پام سره د اقداماتو لپاره د خپلو ظرفیتونو ګډ انتخابونه وړاندې کړو په دې ډول کارونه مخته ځي او دا کومه پیچلې پروسه نه ده د ستراتیژیکو وسلو قومندانۍ د جګړې په وخت اټومي وسلې کنټرولوي او هم د امریکا د سایبری ظرفیتونو او د توغندیو د مدافع مسؤلیت لري د اټومي وسلو د احتمالي استعمال موضوع په داسې حال کې راپورته شوی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د توغندیو د پروګرامونو پر سر کړکیچ دوام لري د تیرې سیشن به پورې د امریکا په سنا جرګه کې په دې اړه چې د اټومي حمله د پیلولو لپاره د ولسمشر یو اړخي صلاحیت د محدود شي بحثونه پیل شول سناتوران او کارپوهان له دې سره موافق دي چې د روان وضعیت د دوام یا د احتمالي حمله په صورت کې ولسمشر د اساسي قانون له مخې دا صلاحیت لري چې له هیواد دفاع وکړي خو یو شمیر سناتورانو اندېښنه څرګنده کړه چې یو خونګرم ولسمشر په یو اړخیز ډول د دې صلاحیت لري چې لومړی اټومي برید وکړي د سنا جرګې استمایه غونډې ته متقاعد جنرال رابرټ کهلر چې د 2011 نه تر 2013 کلونو پورې د امریکا د ستراتیژیکو ځواکونو قومندانو د پاوز دستور العمل ته په اشاره وویل پاوز مکلف دی چې قانوني امر پر ځای کړي خو د غیر قانوني دی پر ځای کولو مکلفیت نه لري د یادونه ورل چې د امریکا د وخت ولسمشر هری ترومن په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان په هیروشیما او ناګاساکی ښارونو د اټومي حملو امر ورکړی و
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو اوري د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د اصلاح لپاره ملي اجماع را بلل دي د یاد وزارت سرپرست عبد اللطیف روشن د یک شنبه پورس په دیړه جوړ شوی مراسم ته وویل د افغانستان اوسنۍ نصاب ډيري ستونزې لري یوسف خان زدران په دیړه راپور لري
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په تحصیلي نظام کې د اوسنۍ نصاب نه په انتقاد سره محصلینو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به اوسنۍ نصاب تطبیق نشي عبد اللطیف روشن چې د یک شنبه پر ورځ د تحصیلي نصاب د اصلاح او سمون په هدف ملي اجماع ته خبرې کولې وویل اوسنۍ نصاب ملي او نړیوالو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی
موږ غواړو
پانتون ها را در
قبال فعالیت های علمی شان دیوی منغارو چه پانتون نه دی علمی فعالیتون رو مخی مسئول و گرزو هنه ویرشته اضافه کیگی در زوانانو در پوهویل پارا باید عملی چاری دیرشی در پوانزه یو جلوکتو نه بیا کتل کیگی او تر دیر با کیفیت تا پاملر نوشی نه کمیت تا
کیفیت و محتواست
در خاقلی روشن پوینه در نوین ساپ جوریدو استازان محسلین در مدنی طولن و استازی در بحرانی و سازمانون استازی او نور متخصصین کار کبی در پدا سال که در چه افغان محسلین در حسنی تحصیلی نصاب نه چه در افغانستان پا پانتونون که تدریسی گی ناراض دی افغان محسلین و تل دی عمل انتقادونه کردی و در نصاب در بدلون ترسنگ در ورزنه یو علمی کرن لارو مطابق در تدریس غوختنه کرده در محل پا افغانستان که در ورز دکرو دو دیرش دولتی تحصیلی موسسی او یا سلو دیرش خصوصی تحصیلی بنسطون افعالیت کبی پا ورد وقت که در پانتون یاش میرو سازان کچم لنوی تعلیمی نصاب نه هر کلی کبی خواهی در دغا نصاب عملی که دل با استونزمنوی در دیو سازان و لدل استاز شفیق وردک ازادی راژیو تا ویل
متاسفانه د پوهنې وزارت نه چې کوم محصلین موږ ته راځي د کانکور امتحان تیری د هغوی ظرفیت ډېر زیات ټیټ دی که دلته په پوهنتون کې هر څومره امکانات زیات شي دلته هر څومره کار وشي هلته د جذب قوه د هغوی کمه ده.
ښاغلی وردګ وایي افغانستان ته د یو داسې تعلیمي او تحصیلي نصاب اړتیا ده کوم چې د پوهنې او لوړو زده کړو ټولې برخې په پام کې نیسي او د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو د غوښتنو ځواب ویونکی وي.
ډېره زیاته مننه